خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو یو سات دوام کوي. اوري چې ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. په خبرونه کې نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجی صافی نه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمال کې د دوو طالب سرګروپانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا نن خپل ګډ کلني پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د تخار مسولین وایي د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د دغه ولایت ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ حمله وکړه او نن سهار 15 بجې دغه ولسوالۍ ونیوله. ښاغلي تیمور وویل چې په خواجه غار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي او د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ول طالبان بیا د ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو څخه د کوکچنار امنیتي بیز نیولی. طالبانو دا سیمه تیره اونۍ نیولې وه. د شاهین قول اردو د دوهمې لواء قمندان جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونه د سیمې په نیولو یې بې تلفاتو بریالي شوي دي. جنرال غفار زیاته کړه چې په دې سیمه کې عملیات پای ته رسیدلي، خو په نورو سیمو کې دوام لري.
د پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات ول چې موږ له تلفاتو پرته هدف ته ورسېدو او دښمن ته مو زیات تلفات واړول. په کوکچنار سیمه کې عملیات ختم شوي دي، خو په نورو سیمو کې به د خلکو د امنیت لپاره د یوې یا دوه ورځو په مخه عملیات ترسره کړو.
موړي همداراز وویل چې وسلوال طالبان دا مهال د مرکزی بغلان له هغو سیمو په وتلو دي چې مخکې نیولې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال او شمال ختیځ زون کې د وسلوالو طالبانو د دوو سرګروپانو د وژل کېدو ترڅنګ یو سلویښت وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر چاودیدونکي مواد هم کشف شوي دي. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د 2 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مسولې ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د کوریا مرسته به د ماینونو او ناچاو د موادو د شندولو او خلکو ته په دې اړه د پوهاوی د ورکولو په چارو ولګول شي. ملګری ملتونه وایي د دې مرستې ګټه به د پکتیا او خوست هغو نږدې 20,000 اوسیدونکو ته ورسیږي چې ماین لرونکو سیمو ته نږدې په یو سلویښت داریا یو میلیون متر مکعب مربع ساحه کې استوګن دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زرګنی تومن 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د هیواد په جنوب ختیځ خار غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې وژل یو ماشوم کړی و. رجب طیب اردغان پرون په استنبول کې یوې خبری غونډې ته ویل د دې ماشوم عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و. خغلی اردغان ویل په دې چاودنه کې یو 500 کسان وژل شوي او د 9 ټپیانو له ډلې د 12 کسانو حالت نازک دی. د غازی انتاب د حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، خو اردوغان ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوې حمله وه. د امریکا متحده ایالاتونو او د جنوبي کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا د دغو تمریناتو په اړه د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی. په دغو تمریناتو کې 15,000 امریکایي پوځیان او د جنوبي کوریا 50,000 سرتیري برخه لري. دغه تمرینات به د سومبلې تر 12 روان وي، خو د شمالي کوریا پوځ خبرداري ورکړی چې سیول او واشنگتن د تهاجم هر ډول نښه څرګند کړي، په وړاندې به یې اټومي حمله وکړي. پینګیانګ وخت نا وخت دغسې ګواښونه کوي. روسی چارواکی پر خبریالی یولیا لاتینیا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه د فضله موادو د حملې په اړه تحقیقات کوي. د روسیې د حکومت پلوي رسنیو پرون راپور ورکړ چې پولیسو د یوې ورځې مخکې هغې حملې په اړه تحقیقات کوي چې پر میرمن لانتینیا د مسکو پر مرکزي برخه کې په داسې حال کې وشوه چې هغه د ایکو مسکو راډیو دفتر ته د کار لپاره روانه وه. د روسیې د ژورنالیستانو ټولنې په یو بیان کې وویل چې دا حمله د دې ټولنې په نظر د لانتینیا له مسلکی فعالیتونو سره اړیکه لري. او د برازیل په ریو کې د اولمپیک د 2016 میلادي کال مسابقې په ځانګړو مراسمو سره پای ته ورسېدې. دغه مراسم تر شپه په ماراکانا سټیډیوم کې ترسره شول. د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ د دغو مراسمو د رسمي پای اعلان وکړ. د اولمپیک دغه مسابقې چې 14 ورځې دوام وکړ، د اول وار لپاره په جنوبي امریکا کې ترسره شول. په دغو مسابقو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یوې ډلې څخه باندې 11,000 او 300 ورزشکارانو برخه درلوده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. داخل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. یو څرنیز مؤسسه وی په شمال کې د پولیسو او څرنوالیو په چارو کې محلي زورواکي مداخله کوي. د کندهار چمن لارې تړل کېدو سوداګرو او باغدارانو ته زیانونه اړولي.
ترانسپورت په سیکلو ګایډاین ولاړ دي، په سیکلو کنټینران ولاړ دي.
د بیلابیل قومونو استازي وایي حکومت دی د افغانستان ټولو ژبو ته د پرمختګ زمینه برابر کړي. حکومت وایي
وعده درکو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به خپل هڅې جاري وساتو.
د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو او 2019 پروګرامونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبري وکړي. لبلې خو د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امر الله صالح وایي د تیرو دوو کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی او هیله یې وشوده چې د دوړو مشرانو پر راتلونکي کتنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلي محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که
یواد انتخاباتی حوزه مسئله ده چه آیا ده ولایتی حوزه پا بنا پاتیشی جلا حوزیشی او کبلا بنا خپلا کری. بل ده کمیسیون مسئله ده چه آیا ده انتخابات و کمیسیون واحد وی او که ده اجرایه کمیسیون ترسنگ ده انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم وی. پا ده ارا باسو نشوی چه پریکر با دنن یا سبا پا غنده کی پریوشی.
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی. د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسیره شول، دی هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي، د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومې کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د ته زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او وی ویل چې دته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
ومردل چې د افغان حکومت مشران په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي بحث او خبرې کوي. د بشري حقوقو حمایتي او څرنیز مؤسسې ویلي په شمال زون کې د پولیسو او څرنوالیو په چارو کې محلي زورواکي او د ولسي سترګې استازي لاسوهنه کوي. د دې ادارې په باور دا مسله سبب شوې چې د بلخ او سمنګان ولایتونو په عدلي او قضایي ارګانونو کې جزایي اجراءات له ځنډ او خنډ سره مخامخ سي. مجیب رحمان حبیبزایی په اړه رپورټ راکوي.
د حقوق بشر حمایتي او تحقیقي مؤسسې یو څېړنه ښایي چې د پولیسو او څارنوالیو په چارو کې د محلي زورواکو، د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د استازو مداخله او په عدلي او قضایي بنسټونو کې پر دندو د قاضیانو نه حضور سبب شوی چې په بلخ او سمنګان کې جزایي اجراءات له ستونزو سره مخ شي. د یاد بنسټ مشر حیات الله جواد وایي چې د بلخ او سمنګان ولایتونو له دیالس ولسوالیو څخه د دوی څېړنې دا ثابتوي چې خلک د عدلي او قضایي ارګانونو له اجراءاتو څخه شکایت لري.
متنفذین قدرتمندان محلی و
کلایی متنفذین و ده ولایتی شورا و ولیسی جرکی ده استاز و مداخله سبب شوی چه پر سرنوالی او پولیس و بانده ده دوی فشار زیاد چه ده جزایی اجرات پا برخه که ده قانون ده نقص امده و اساسی لامل بلل کی گی ده حقوق بشر حمایتی او تحقیقی موسیسی مسئولان وی چه دوی عدالت او جزایی اجرات و تا ده خلق و ده خیل از رسیل پاره ده تحقیق تر سره کرده. ده حیات الله جواد بخبره چه ده یاد سرنه بودیجه ده امریکا متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ لخوا ورکول شوې ده. هغه وویل چې دوی د یاد تحقیق په ترڅ کې د بلخ له محبوسینو سره هم مرکې کړې دي او په ټولیز ډول د دوی ارزونې دا ښایي چې د ناملې د موجودیت له امله په ټول ولسوالیو کې د پولیسو نظارت خانې نه دي موجودې او دا هم سبب کیږي چې د جزایي اجراتو په وړاندې خنډ جوړ شي. جواد د متهم لپاره د مدافع وکیل نشتون او د عدلي او قضایي ارګانونو پر فیصلو د نظارت نه موجودیت له هغه مسایلو څخه بولي چې د عدالت تامینولو او د جزایي اجراتو په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عدلي ریاست مشر سید محمد جعفر مصباح وایي چې دا تحقیق د پړاوونو د تیرولو له پلوه ناسم دی او پر دې یې تاکید وکړ چې تحقیق کوونکي بنسټونه اکثرا هڅه دا کوي چې د دولتي ادارو ضعف بیان کړي، خو برعکس د لاسته راوړنو یادونه په تحقیق کې نه ده ترسره شوې. مصباح وویل هغه څوک د عدلي او قضایي ارګانونو له فعالیتونو ناخوښ بریښي چې متهم واقع شوی دی.
مردم سطح توقعشون بسیار بالاست.
د خلکو د توقع سطح ډیره لوړه ده. یو کس چې ضرر یې لیدلی دی او محکوم شوی دی هغه شکایت کوي. څو زره کسان، څو سوه کسان او یا هم څو کسان چې ګرم شمیرل شوي دا په دې معنی نه ده چې ټول بې ګناه دي. د نیکه مرغه یا د بده مرغه باید ووایم چې دوی ټول نیوکې کوي،
شکایت میکنن.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلکو د جزایي اجراتو په برخه کې عدلي او قضایي ارګانونو ته د نیوکې کوته نیولې ده. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دا خبرونه تر 12 بجو دوام کوي. او اوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څه چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي، د ولسمشر او اجرای رئیس ترمنځ پر سیاسي کړکیچ او یو شمیر نور موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي. عبدالله عبدالله هڅه کوي چې د اجرای ریاست پوست پر صدارت بدل کړي. همدې ورسپانې د امرالله صالح له قوله لیکلي، عبدالله په لومړي پړاو مذاکراتو کې خپلې غوښتنې له ولسمشر سره شریکې کړې، په دویم پړاو کې پرې د ولسمشر نظر اوري. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي صالح په حواله ویل شوي، په دریم پړاو کې اجرای رئیس غواړي د ملي وحدت له حکومت سره په نوې بڼه کار پیل کړي. د چراغ ورسپانې په سرمقاله کې راغلي، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات نه یوازې افغانان بلکې د سیمې هیوادونه یې هم اندېښمن کړي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې اوس له 1500 په زیاتو ولایتونو کې عملاً جګړه روانه ده، نو ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله د خپل منځي اختلافات یو خواته کړي او د هیواد د ژغورنې لپاره دې په ګډه کار وکړي. د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې یادونه سوې، د حکومت د سیاسي مشرانو مسؤلیت دا دی چې ستونزې په هغه اصلي بڼه درکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. هیواد دولتي ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د افغانستان ملي ګټې باید د سیاسي او شخصي هدفونو ښکار نه سي. د همدې ورسپانې په سر مقاله کې یادونه سوې، د ولس خدمتګارانو ته دې د کار زمینه برابره سي. که داسې ونه سي، نو د نړیوالې ټولنې مرستې به محدودې سي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي، مغرضې کړۍ باید پرې نه ښودل سي چې اختلافونو ته نور هم لمن ووهي او ژورې کړي. بلور بیا کابل چاپ یو شمیر نور ورسپانو په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړي دي. د سرخط ورسپانې د سر مقالې عنوان دی، د قانون تر پښو لاندې کول جرأت نه بلکې بدماشي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، کله چې د امنیتي ارګانونو کارکوونکي د قانون په پلي کولو کې ځانونه خوندي ونه شي بللی، د قانون حاکمیت نه شي رامنځته کېدای. ملي ارمان ورسپانې په خپلې سر مقالې کې پوښتنه کړې، نه پوهیږو چې د پولیسو دنده څه ده. وړاندې په سر مقالې کې راغلي، خلک په پلازمینه کابل کې له امنیتي ځواکونو غواړي چې جنایتکاران او مجرمین پرې نږدي چې د خلکو ژوند ګډوډ او د ښار امنیت خراب کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې پولیس باید له دا ډول کسانو سره جدي برخورد وکړي او دا د پولیسو دنده هم ده.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې له دولت ضد وسلوالو یا خواجه غار ولسوالي بیرته ونیوله. دا په دسل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو تحرکات زیات شوي او دې مسلې خلک اندېښمن کړي دي. اجمل آریان له کندز نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، خواجه غار ولسوالي کله ونیول شوه؟
سلام، زه خپل سلامونه تاسو او د تازه راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شیبه زه د خوجغار د تخار ولایت له شمول چارواکو سره مې خبرې وکولې. د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور ازادې وویل چې د افغان ځواکونو وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ نهه نیمې بجې بېرته له وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه ونیسي. هغه وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو عملیات د کندز د شیرچي ولسوالۍ په لور روان دي، څو دغه خوجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تسته کړي. نوموړی وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې درې افغان سرتېري وژل شوي او شپږ تنه یې ټپیان دي. هغه وایي چې همدارنګه وسلوال طالبان ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. دوی وایي چې کېدای شي ارقام له دې هم زیات وي، خو تر اوسه پورې دقیق ارقام په لاس کې نه لري. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دا ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو نیولې ده یا خیر.
ومردل چې د تخار ولایت چارواکي وایي چې له دولت ضد وسلوالو یې خواجه غار ولسوالي تقریبا یو ساعت مخکې بیرته ونیوله. چارواکي وایي چې په دې منځ کې جګړه هم سوې ده چې په دغه جګړه کې درې افغان سرتېري وژل شوي، شپږ ټپیان دي او وسلوالو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق شمېر څرګند نه دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله پتمل له نورستان ولایت خلیکلی، هغه کډوال چې له پاکستان خپل هیواد ته راستنیږي، په کار د دولت ته لمړنۍ اسانتیاوي برابر کړي. عبدالواسی پوپل د پاکستان لخوا د چمن لارې تړل کېدل او پاکستان ته د تازه میوو د صادرولو بندیز یو پټ پلان دی چې ځان به افغان بزګرانو او باغلرونکو ته ورسیږي. احسان الله نادم لیکلي، په هلمند کې د روان وضعیت یو علت د چارواکو ترمنځ نه همغږي ده. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلی د هلمند ولایت په امن ولسوالی کې د زده کړې امکانات په صفر کې ضرب شوی. شونځي د جګړو له کبله تړلې دي. هله د دولت د امن سیمو ماشومانو ته په نورو ځایونو کې د زده کړې امکانات برابر کړي. زاهد الله له کونړ لیکلی چې د دانګام ولسوالی زیاتو برخو ته په تیرو 15 کلونو کې د واکسین لګولو کومه ډله نه درغله. جهان باز فهیم له کابل ماشومان د ټولنې راتلونکي دي. میندې او پلرونه باید د دوی ښوونې او روزنې ته زیات پام وکړي. شفیع الله احساس له پکتیا لیکلي جنگ افغانستان ته بربادي راوړي، په خلکو کې بې اتفاقي اچولې ده.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، د کلو پراختیا او بیارغونې او اطلاعات او فرهنګ وزارتونه په ګډه د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې. دغو درې وړو وزارتونو ترمنځ د ګډې همکاري په برخه کې د یکشنبه په ورځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای چې د مخدره موادو کښت، تولید او د قاچاق مخنیوي یوازې د دوی دنده نه، بلکې په دې برخه کې ټول افغانان مکلف دي. سلامت اعظمی د یکشنبه په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږه مبارزه او هڅې وسی. سلامت اعظمی د یکشنبه په ورځ له یو شمیر وزارتونو سره د ګډې همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې باید ګډه او همغږه مبارزه او هڅې وسی.
مبارزه علی مواد مخدر،
د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د سو محدودو ادارو دنده او مسؤلیت نه دی. په لومړي قدم کې هر افغان مسؤلیت لري چې د دې ناوړه پدیدې پر وړاندې له کوره تر ټولنې مبارزه وکړي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د افغان حکومت د راپورونو له مخې افغان بزګرانو ته له دغو عوایدو څخه 440 میلیونه ډالر رسیدلي چې دا د ټولو عوایدو 3 یا 15% جوړوي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد درانای وای له مخدره موادو وزارت سره به په ګډه په هغو سیمو کې تشویقي پروژې پلې کړي چې خلک د کوکنارو په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي.
هر کلی، هر منطقه چې کښتونه کې موږ انکشافي پروژې ورکړو، یعنی یو تشویقي جنبه هم لري او رب مابین د کوکنارو یا د مخدره توکو او د انکشاف د منطقې پورې ورکړو. په دې باندې موږ تخنیکي ټیمونه دواړه کار وکړي او هغه ستراتیژي ورته جوړ کړي.
بلوري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات له دینی عالمانو او ښوونکو غواړي چې د دې پدیدې پر وړاندې ټینګه مبارزه وکړي.
موږ ټولې هلې ځلې کوو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو چې نور مخدره مواد ونه کاروي. همداشان موږ له خپلو دینی علماو، معلمانو، صاحبانو او له نورو د جمعیه له نورو ټولنو خلکو نه غواړو چې د دې پر ضد مبارزه وکړي.
افغان حکومت د هڅې په داسې حال کې ګړندۍ کړي چې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت ویلي و چې د تېرو کلونو په پرتله سه کال په هیواد کې په کمه کچه د کوکنارو کښت له منځه تللی.
په افغانستان کې د اول وار لپاره د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم فعال شو. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې له دې سره به ښاري پراختیا منظمه او ښاریانو ته د خدمتونو رسول ساده کار سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښاروالۍ وایي د ښاري پراختیا معیاري کېدل، په شفافه توګه د ودانیو لپاره د جواز ترلاسه کول، په چارو کې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او ښاریانو ته د خو پر وخت خدمتونو رسول او نور هغه ښېګڼې دي چې د ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم به خلکو ته برابرې کړي. په دې مقصد د یکشنبه په ورځ د کابل ښاروالۍ لخوا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو د جواز اخیستلو آنلاین سیستم فعال شو. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د دغه سیستم د پرانستلو پر مهال وویل:
هدف این بود که ما برای کسایی که و به سرمایه‌گذارایی که میخواهند
هدف دادی چې موږ هغو کسانو پنګوالو ته چې د لوړپوړو او نورو ودانیو د جوړولو جواز غواړي دا اسانتیا ورکړو چې دوی زموږ سیستم ته آنلاین عریضه ورکړي. زموږ همکاران د دوی عریضه ډاونلوډ کوي، ټوله پروسه بشپړوي او بیا پنګوال کولی شي چې په آنلاین توګه د ودانیو د جوړولو جواز ترلاسه کړي.
خاغلی حبیبزی وویل دا سیستم به په چارو کې د فساد مخه ونیسي، د ښې حکومتوالۍ پروګرامونه به ګړندي، عواید به زیات او په ښاري پراختیا کې به د بې نظمۍ مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې په کابل ولایتونو کې په سلګونو ښارګوټي جوړ شوي چې د افغان مسؤول چارواکو په خبره د دې ودانیو 70% د ښاروالۍ او ښاري پراختیا وزارت له معیارونو سره برابر نه دي. کابل خاروالی وای یوازې په کابل خار کې د ګڼ شمیر خارګوټو له ډلې یوازې 18 ویزه شوي او نورې غیر پلانی دي. د مخابراتو وزارت مرستیال ایمل مرجان چې په دغه ناسته کې حاضر و وویل د کابل خاروالۍ دغه اقدام د الکترونیکي حکومتوالۍ رامنځته کولو یوه برخه ده او د مخابراتو وزارت ژمن دی چې په دې برخه کې ورسره خپلې مرستې جاري وساتي.
مونګه دی آنلاین سیستم افتتاح کوو ترڅو چې د مونګه تجار د افغانستان په هر نقطه کې یا د افغانستان د باندې هر نقطه کې هغه وتوانی ګر کاروالي دفتر پر راورسي. دغه امکانات نن لرو. مونږ د سره یو ان شاء الله د دې ریز نه بیا هم د خپل ژوند زغم څخه تازه کما.
دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وای پلان لري چې یوازې د خاروالۍ نه بلکې د حکومت ټولې چارې په الکترونیکي سیستم بدل کړي. افغان چارواکي وایي تصمیم نیول شوی چې په لږه موده کې د هیواد اتباعو ته الکترونیکي تذکیرې هم وویشل شي. د مخابراتو وزارت وایي د حکومت د ټولو چارو برېښنایي کولو ته هڅې پیل شوي خو وخت غواړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
نن دوشنبه ده او د 16:00 په خبرونه کې د ازادي راډیو خبری ساعت اوریدل سي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي ژبه د هیواد د فرهنګ یوه برخه ده او د حکومت لخوا د هغو قومونو څنډې تکول ورته د منلو وړ نه دي چې د درېیمې ژبې ویونکي دي. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی ژوند ته پام نه دی کړی، بلکې د هیواد د درېیمې رسمي ژبې ویونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېیمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې خلک یې په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي له پښتو دري سربیره د هیواد درېیمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېیمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایج ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له 30 زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یاد غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودی په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ایزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایجې درېمې ژبې به په خپل ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کړی نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو روانه خبرونه ترې ولوس بجو د بم کبی لسنی بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفای نوري
د تخار مسولین وایي د خواجه غار ولسوالۍ چې نن سهار د وسله والو طالبانو لاسته لوېدلې وه بیرته افغان ځواکونو لاسته راغلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال او شمال ختیځ زون کې د وسله والو طالبانو د دوو سرګروپونو د وژل کېدو تر څنګ یو څلوېښت وسله والو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. جنوبی کوریا په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرام سره د $2 میلیون مرسته وکړه. د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ خر غازی انتاب کې انتحاري حمله چې له 500 زیات کسان یې وژل یو ماشوم کړی و. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. روسی چارواکی پر خبریالی یولیا لاتین یا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له منتقدانو څخه د فضله موادو د حمله په اړه تحقیقات کوي. د برازیل په ریو کې د اولمپیک د 2014 میلادي کال مسابقې په ځنګړو مراسمو سره پای ته ورسیدې.
د کندهار سپین بولدک ته څیرمه د چمن عبوري لار نن هم تړلې ده. د افغانستان او پاکستان چارواکي په پرونی مذاکرو کې هم د پولي د پرانیستل کېدو په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. تجاران او موټر چلوونکي وایي د پولي تړل کېدو دوی ته په میلیونونو کلداري زیان اړولی دی. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال د افغان ترانزیت د ترانسپورت له مشر حاجي اسلام سره خبرې کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پولي بندېدو ورته څومره زیان اړولی.
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوو ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکلو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکلو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچۍ د پور د پاکستان له طرفه تقریبا $200 د ورځې ډیمرچ دي چې د ملکو تر مابین ستونزې دي. دا ستونزې لرې شي دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ لپاره یو ډېره د خیر خبره. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوو ګاډي ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ د طرفه چې غیر دي په افغان ترانزیت سیستم تجاران دي هغه افغاني او پاکستاني دي. او د دې خلکو د طرفه ډېر فریاد یو ډېر زموږ ترانسپورټ په ډېرو ستونزو کې دي. او دا به ډېره ښه خبره چې دا ستونزې د موبایل د ورځې په دې انسانانو او د کاروبار ته لین جوړ شي. دا لین روان دي. د افغانستان د سیزن کې دا خو انګور کې خټکی دي. داسې وزه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ پټي ده چې هغه لار بند نه دي. افغانستان پیټې په 3000 روپۍ ده، په 2000 روپۍ ده. هغه ته پیټې ده، یو کوچنی پیټې ده، یو غټ پیټې ده. خو دا رقم خټکی دي، خټکی واپس شلو برته خلکو واپس یوړ چې اوبه زمبه یدلې ده برباد شلو. نیتونه دی دي چې زموږ کوم افغان ترانزیت چې پاکستان په دې طرف کې ولاړ نه هوټل شته، نه سیستم شته، نه اوبه شته، نه شی شته. داسې ګایډان لپاره زه وایم چې ډېرو فریاد کوي د چا سره بیټرۍ ورکې دي، د چا سره موبایلونه غله راغلي دي، زموږ دي ټول انسانان به پریشانې کې.
د پاکستان او افغانستان چارواکي خو پرونه او وړ مورز په دې اړه مذاکرات کړي د خواغه ناکامه شوي دي. آیا ستاسو دوی سره خبرې شوي دي څه امکان شته چې دا پوله به نن پرانستل شي؟
په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام وو. بل خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لندو میوو سوداګر وایي د چمن د لارې بندېدو دوی هم سخت زیانمن کړي.
خاص لنګورو گاڑی تھا ولاڈ واڑ گاڑی تھا ولاڈ جی نند رہے مدرا برقی بس لار بند رکھا تھا جی انگور مدلی والا چاند پر گر جدا غال کے سر سے بولی مستی داغ افغانستان دے جیشم دے ورج سے بس منظر دلی داغ ما اپشن سے داغ ما اپشن سے ولاڈ درو سے بر دای ولاڈ خبر لاڑو وقت کوم بازار کلار بند او کندار کی الو فدر تکلیف سر وزانا ور سو یا کی تلالو ودرے سو لاری لکی وس لاری لکی ولاری ز زوس لار نه دخلات سره ما معلوم مراسه سره وکړه کی او نه بل خو لري نه دا غره ته ما به مز برباد خراب کړو.
په سپین بولدک کې د لندو میوو کاروباریان و چې ویلې د چمن لارې بندېدو دوی ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. دغه لار له پنځشنبه راهیسې تړلې ده. د افغانستان له شمال څخه د افغان حاجیانو اوله ډله سعودي عربستان ته ولاړه. تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست خبر ورکوي چې د افغاني حاجیانو لومړی تیاره د مولانا جلال الدین محمد هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه. د بلخ د حج او اوقافو ادارې مشر محمود دانشجو ازادي راډیو ته وویل چې یاد تیارې 1502 تنه لګول او تیر شپه یې 9:00 او 10 دقیقې له مزار شریف څخه د کعبه شریف په لور پرواز وکړ. دانشجو وویل په تیاره کې موجوده ټول حجاج بلخ ولایت مربوط ول او دا د اریانا هوایي شرکت یوانا نایجیریایی تیاره و چه دا ولایتی دی سعودی عربستان تا دی رسیدو پا قصد پریخوت. حقا پا دیاره او ویل
اولین پروازی دی افغانستان بساوی مکه مکرمه بود که تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایتی بلخ پرواز کردن ساعت 7:30 دقیقه.
د بلخ ولایت د حج او اوقاف ادارې مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې په مجموعي ډول له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه 6200 تنه د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته استول کیږي. دانشجو وویل له دې 6200 کسانو څخه 1040 تنه د بلخ ولایت دي. محمود دانشجو زیاته کړه چې ټول مصرفو په پام کې نیولو سره به په ټولیز ډول یو حاجی باندې $2,300 مصرف راځي. هغه وویل چې تیرو کلونو کې افغاني حاجیان په سعودي عربستان کې د استوګنې ځایونو لپاره په ستونزو کې ول، خو اوس ورته لوی عمارې جوړې شوې دي او حجاج د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال به له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه شي. دانشجو زیاته کړه
در عربستان سعودي جای بودو باش گرفته میشه به طور کافی، از این ناحیه هیچ گونه مشکلی را دچار نیستند.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له سعودي عربستان څخه راغلو حاجیانو شکایت درلود. له دې سره چې د استوګنې ځایونه نه و ورته ورکول شوي، دوی لارښود هم نه درلود او ډوډۍ یې هم په وخت نه ورکول کېده. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د خبرونه وروستۍ راپور مو ده چې د ترکیه ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې وروستۍ انتحاري حمله یو ماشوم کړې ده. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حمله په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 1214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزاوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 1200 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 500 کسان وژل شوي دي. په غازیانتیپې ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی. د دې حمله مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حمله په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیانتیپې کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي، لتیر یو کال راهیسې د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامیم پتن کې وي. محترم اردوونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای لنشتوال څخه شکایت لري.
کرکټ مینوال نن د میدان نه بهر و او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
وګوري. د بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله مو له اړوند ادارو سره هم شریکه کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د ښځینه معلول لوبغاړو سره ګونی چلند کیږي. ښاغلی خوشبین، ازادي راډیو ویل چې په افغانستان کې د معلولو ښځینه لوبغاړو لپاره لکه څنګه چې اړتیا وي هغه شان اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. په سر کې راځو راپور ته. د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیم نه لري چې د ډیرو نندارچیانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د دغې لوبې د نندارچیانو لپاره د مناسب ځای له نشتون شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې یو لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچیانو د ځایېدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولی چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې و دوستانه سیالي له یوه بهرني ټیم سره ترسره کړي، نو په هغه وخت کې به د زید نشتوالي له کبله دغه کار ونشي کړی. ښاغلي فضلي زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ اوسنی لوبغالی پراخه کړي او په دې اړه یې وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلی دی.
موږ د ولسمشری ماڼۍ ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پرپوزر مور کړی وي چې د کرکټ دغه میدان چې دی د دې یو مخته مر ساحه لرو، نو جناب رئیس جمهور صاحب مر سره وعده هم کړی و په دې راسته کې. زه امیدوار یم انشاءالله ولازم چې هغه پیشنهاد ته بله بیک ویل کېږي، ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده، هم د ملت په ګټه ده.
ښاغلی فضلي وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاتوي چې له ده سره د ویسټ انډیز، هندوستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسؤلینو اړیکې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمېر دوستانه سیالي ترسره کړي. تیره اونۍ هم کابل د شپږیزې لیګ سیالیو کوربه و چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبغاړو له پاکستانه او یوه لوبغاړي له زیمبابوې څخه ګډون کړی و. د شپږیزې لیګ په دغو سیالیو کې له مرکز او ولایتونو څخه 15,000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د ځای د کموالي له کبله یوازې 8,000 کسانو وکړه شول چې د دغو سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیګ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالۍ له نږدې څخه ننداره کړي، خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم مې هلال دی او فلم دلته کابل ته راغلی یم او د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنټ چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ لپاره راغلی.
دا د موږ احساسات وو چې یو ناڅاپه را وپارېدل او په 4-5 ګنټو کې کابل ته ځانونه را ورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنګونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پېژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنگ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو ځای کیږي کار او سالمه بوختیا یعنی ورزش کولی شي چې د دوی مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کرکټ بورډ مسؤلینو په یاده برخه کې د حکومت له بې پروايي څخه شکایت کاوه او د دوی په خبره ولسمشر هم د کرکټ لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی.
اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د معلولو فدراسیون وایي چې معلول نجونې اوس مهال د سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي تر هر څه ډیر د تمرینونو لپاره د ځای او سپورتي جامو د نشتوالي او د حکومت د نه ملاتړ له امله په ولایتونو او مرکز کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه مې له ښاغلي خوشبین سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د معلولو نجونو د لویو ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. ښاغلي خوشبین وویل
افغانستان کې د خزینې معنی هم ډېره علاقه پیدا کړې ده چې دا د هیڅ یو امکانات نه غوي، ډېره په وارث سره مینه لري او ډېر مشکلاتو لري، لکه د هغوی د ځمکې ځای تېرنار او وسایل له بسونه چې وارث لپاره دي هغوی نه لري، یعنی په دې چې ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي، لکه چې د بانیوالو خانم دي هغوی چې تشویق کېږي، هغوی د سفرین ته ځي او په دې دغو ته هېڅ کومه توجه نشته.
په دغه برخه کې تاسو له حکومت سره دا موضوع یادوري کړې ده او د دې علت څه دی چې دا دوه ګونی چلند د دوی ترمنځ کېږي، د لوبغاړو ترمنځ کېږي؟
موږ د ورزش مسؤلو سره او رئیس جمهور سره او بل شرکتونو سره د ماتور او پښنادونه ورته کړي او هغوی را سره واده کړي او عملي واده کړي.
خوشبین صاحب، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښځینه مالي لوبغاړي خپل فدراسیونونه لري او دوی هلته لوبې کوي، که چیرې محدود دي او په کوم یو شمېر ولایتونو کې لوبغاړي لرو، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ډېره مننه. په افغانستان کې د ښځینه مالي ورزش کړو ډېره مینه ده، په بلخ ولایت کې یو ټیم لري او هم خیرات کې او په کابل کې ډېرې ټیم لري او په تلفان کې هم په باسکټبال کې هم په پاراتیکوانډو کې چې څو ورځې مخکې یو جنید په جکې خدای دردین ومېږي هغه د جامو بینالملي مشر له هغه مډال راوړو چې څوک ورته سرنا مرسته وکړو، نه تشویق وکړو هسې چې
په دې اړه اساس د حکومت څخه غوښتنه څه ده، باید څه وکړي؟
خو دا د دولت د توجه کې په دې چې موږ هم چې کمانو ته د دې ګران خاورې په دې چې موږ په د معلوم په پل ځای کې خو معلومات شوی په همدې خاوره کې شوی ده او بیا هم د افغانستان معلومې ټولو نام خدای باسیده دي هغوی هم کولی شي لکه د سالم افراد لکه خدمت وکړي خپل جامې ته د ورزش له لارې
داسې ویل کېږي جناب خوشبین صاحب چې دغه معلول لوبغاړو ته په بهرنیو سیالیو کې هم ډېر موقع لکه څنګه چې نورو سالمو لوبغاړو ته ورکول کېږي دوی ته دغسې ونډه نه ورکول کېږي تاسو څه وایست؟
بل دشتی که هم راشه و متاسفانه چه افغانستان که میگه دمیر امکانات میلاری چه اگون به حمایت بکور
دلوب لمیدانه داد زنگری پرگرام پر همدی زای پای ترسیری تربل پرگرام چیزه سبا اون کاکر ستاس حضورت حضیریرم ده خدای پامان
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام اوس وګل ژوند شکایت نه کوي ټول یې لزان نه کوي چې ولې دلته پیدا شوی دی امنیتی او اقتصادي حالت دومره خراب شوی دی یوازې چارواکي دي چې وایي خپل وطن ګل وطن او چې رښتیا خبره شي نو یوازې د همدوی سات تیر دی ځکه کورنۍ په بهر کې شانه ژوند کوي او دوی دلته د مجردو شهزادګانو غوندې عیشونه کوي لکه د کوی قاف څو ډبل د سیمټو او خاورو دیوالونه یې له ځانه تاو کړي دي نور یې هیڅ غم نه کوي د خپرونې په پیل کې څو له پامه لوېدلي خبرونه در اورو اوس پامو کې څو له پامه لوېدلو خبرونو ته
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي د خبرونو توصیل
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول در په در اجانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې بې خبره اجانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتلي دی چې څوک ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولی دي
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویلي چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کې نه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي خبر زیاتوی چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاتې کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځای دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوی پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوذ د جرمني له نفوذ سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوذ ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زږ ته هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وینی نو در اختیا گمان پی کوی او غواړی عملی یکی. خبرونه خلاص شو.
لبهر نه بیرته راستانه شوی هیوادوال سره مو مرکه کړی ده. دا چې ولی بیرته راستون شوی دی په خپله یې له ده واورئ.
بخی کوم لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می خاندار خان دی او دا اوس وصله ترکیه نه راستون شوی.
ترکیه ته څه لپاره تللی وی؟
له کورنۍ سره تللی وم او غوښتل مو چې د ملګرو ملتونو د دفتر لاري کوم اروپایی او یا هم امریکایی وا تلار شو.
نو بیا ولی بیرته راغلی؟
د مفلسۍ له امله څه پیسې مو چې وړې وې هغه خلاص شوې او مجبورم بیرته راغلو.
پیسې مو لږ وړې وې او که مو وخت ډېر ووت؟
نه، پیسې مو ډېرې وړې وې او وخت مو هم کم وتلی دی.
نو بیا مو ولې پیسې خلاصې شوې؟
د محیط بدلون، د ژوند مختلف شرایط او د موږ اوسانه طبیعت دې ته مجبوره کړو چې ژر راستانه شو.
پوه نه شوم، وبخئ که لږ نورم روښانه کړئ.
خبره داسې وه چې کله موږ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ځانونه د مهاجرو په حیث تسلیم کړل، نو هغوی د ترکیه ولري او ډیر لوکس ښار ته ولیږلو او راته یې وویل چې صحیح بیمه او د ماشومانو د زده کړو مسؤلیت مو د موږ په غاړه دی او نور ټول ژوند مو په تاسې پورې اړه لري، مثلا د اوسېدو ځای، خوراک، پوښاک، سفر او نور مصارف په خپله په تاسې پورې اړه لري چې لږ یې کوئ که ډیر.
ښه،
څه به دې سر خوږوم، هلته ډېر ښکلي کورونه او ډېر ښکلي هوټلونه وو او موږ هم ګمان کوه چې زر به قبول شو. نو مو وویل چې راځئ څو ورځې ژوند دی چې ښه تیر شي، نو له همدې امله مو لوکس کور کرایه کړ او تر ډېرو ورځو پورې مو درې وخته ډوډۍ په لوکس هوټلونو کې خوړه. ډېر مزېدار خواړه وو، هېڅ پرې مړېدونه. بیا به مو نو وخت نا وخت کافي، آیس کریم، برګر او نور شیان هم نوشي جان کول. داسې کرار کرار سینما، تیاتر او نورو ځایونو ته هم وربلد شو او هر یو د خپل ښه وخت تېرولو په فکر کې شو.
نو دا مو نه ویل که مو کار وځنډېږي او ژر قبول نه شو؟
دغه ویره مو درلودله، خو د خوند او ساعتېرۍ دومره امکانات وو چې ګمان مو کوه ژوند همدا دوه ورځې دی او پرېږده چې ښه تیر شي.
یوازې په خوړو او د کور په کرایه مو پیسې لاړې؟
نه، د ترکیې مډرنې جامې، د ترکیې مډرنې آرایشګاوې، د ترکیې مډرن بزنس سینټرونه، مډرن شیان، د تفریح او سیل ښکلي ځایونه او هلته د ژوند ډېر پرمختللي امکانات او خوندونه. دغو شیانو مو جیبونه دومره ژر ژر راخالي کړل چې تا به ویل هېڅ مو پیسې نه وې راوړې.
له دې ځایه مو پیسې درونه غوښتلې؟
راومو غوښتلې، خو هغه هم د ترکیې خوندونو داسې وڅټلې چې تا به ویل هېڅ مو نه درلودل.
نو بیا آخر څه وشول؟
آخر مو په ډېرو زاریو او وزرونو د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې هر ډول وي یو ځل مو بېرته کابل جان ته ورسوئ، د هغوی د کور آباد وي. راوی رسولو او دغه ته مو وینې چې د هوایي ډګره د خپلوانو کره روان یو، ځکه چې خپل کور او د کور ټول سامان مو بهر ته د تلو په هیله په نیمه بیه پلورلی دي.
نو اوس به څه کوئ؟
یو څو ورځې خو به له خپلوانو سره تېرې کړو او لږ وخت د ترکیې د لیدلو خوندونو په تصور کې هم تېرولی شو. له هغه وروسته خدای پوهېږي چې څه به راپېښېږي، خو موږ به یې داسې ګڼو لکه په کور مو چې بم لوېدلی وي او موږ ژوندي ترې پاتې یو.
ارم
هیچ هم ندهی پورا شوی که نمانه نو دا واورای. اونجلی مرده چیرتا دا؟
اغا تا کهو که ناسته دا؟
دا چلا پارا؟
خفه دا ویدی جامو نوی مارکیت سوزه دلی دای تروسه ی دوده ام نده خورلی
تورش ورناری که؟
خسامه دا
زر خوگی خزه دا پا دوکاندارانوی زر سوزی
چه دی ویل؟
او ویل بیگار ایسی دی دوده ای نده خورلی او پا تاکاوی که ناسته ای ولی چه خبره دا؟
ولی تا خبر نیه چه لوی مارکیت سوزه دلی دای
خبری هم خدای دی تورو دوکاندارانو تا اجار ورکی خای حکومت هم تاوان ورکی پا دی خود طول خفه دی ده هر چا پا تاوان سره خفه کیگی
زی تاوان چه کوم تاوان تای خفه نیم
نو چه تای خفه ای
الته می پویو دکان که یو جور کلی جامی تر سرگو لندی کردی وی ما ویل سبا تا با پیسی را سر یوسم اوا با اخلم خو قسمت می خرابو طول مارکیت وست وزیده دیگو جامو ارمان می پزرک پاتی شو
خدای دی خواره کلا دی دیدر خوگی سرا ماوی که دی مارکیت سوازوولو تا شاری دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستون کې وو نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لس یو اویا کندهار 2 ویشت خو